السلام علیکم دا مشال رادیو دا زیم ستاسو کوربا نجیب امیر چې د غرمې د 12 بجو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې سات په مهمو ریپورتونو کې اورئ چې په قبایلی سیمه او رګزو ایجنسی کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې 12 وسوال وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان ملک ماشر خان پرون ناوخته ناسرګندو کسانو په ډزو وژلې او د دې ترڅنګ مواوري چې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای مذهبي ګوندونه پر ملالۍ برید کوونکي سم نه غندي. دا نور رپورټونه به وروسته دراورو. خدا ګړې خبرونه اورو د ملیحه میرزاده نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان په قبایلی سیمه او رګزو ایجنسی کې امریکایي ډرون برید شوی دی. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو قبایلی مشر وژلې دی او امریکا وایي د روس سره د همکارۍ په پروګرام اوس هم خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه او رګزو ایجنسی کې د امریکایي ډرون برید له امله 12 وسلوال وژل شوی دي او 12 نور زخمیان دي. د رګزو ایجنسی پولیټیکل انتظامی تر مخه د غبری د زیارت په ورځ قریبا 4 بجو په وخت په بلند خیلو سیمه کې د حافظ ګل بهادر ډلې کمانډر د شاکر الله په مرکز شوی دی. د چارواکو په خبره په وژل شو کې غیر ملکیان هم شامل دي او دوی وایي چې په برید کې د حافظ ګل بهادر ډلې مهم کمانډر کاری عمر هم وژل شوی دی. د دې نه وړاندې په اپریل 2009 کال کې په بر رګزو ایجنسی کې د ډرون برید سره شویو. تین ماخام ناسرګند وسلواله د شمالي وزیرستان د بورخیل قبیله مشر ملک ماشر خان سره د دوو نورو رشتہ دارو په ډزو وژلې. د سیمې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وای دوی د میرانچا بازار نه افغان پولی تنيسته خپل کلی تبعی تروانو چې په میرانچا ډانډې سړک باندې پر وسلوالو بریدو کړ. چارواکي وای د نوموړي سره خپل کشر راره هم چې په پیخه کې شوپل شوی دی. د تیرې سمودې راهیسې په قبایلی سیمو کې پسلګونو مشران په نخښه شوی دی. بابر دیر سنې درا برول کې تیر ماخام د وسلوالو لخوا د امن د لخکې یو مهم مشر ګلزاده وشه شوې دي. په دې لړ کې د مقامی شاهي کوټ تانی محرر شیرباشا مشال ریډیو ته وویل چې ګلزاده تیر ماخام ته نږدې په ګلباغ کې د نامعلومه کسانو په ډزو وشل شوې دي. د ملکن ډیویژن وسلوال طالبانو د ګلزاده د وژنې ذمہواري قبول کړې ده او د دوی ویان سراج الدین د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته ویلي چې ګلزاده وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ځایي ولس مشري کوله نو ځکه دوی په نخښه کړ. د مشال ریډیو خبري الوای د میدان وردګو لس ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې دوه تنه بهرنیان ناسرګند وسلوالو تښتولي. دغه دوه تنه بهرنیان چې یو نر او بلې ښځه ده نامعلومه وسلوالو د موټر نښکته کړي او نامعلوم ځای ته وړي دي. دغه بهرنیان له غزني څخه کابل ته روان وو. د دې پیښې چا ذمہواري نه ده قبول کړي. نن په ټول پاکستان کې د ملاله د ژوند او صحت لپاره د دوه ورځ منځلې شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
ټول سرکاري او نیجی سرکاري دفاترو کې 12 بجې یو منټ د خاموشه دا غېده لپاره اعلان کړی دی. په سملو کې د الیمنټري سکولونو دا غېده لپاره چې کوم دی دعا او دغه ظالمانو مزمت دا غېده لپاره هم درخواست کړی.
نوموړي وویل مذهبي او سیاسي ګوندونه دی په ډاګه د ملاله د پیښې غندنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوات سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی تیره ورځ د علاج لپاره له پیښوره پنډی پوځي هسپتال ته وړل شوې ده. ډاکټران وایي د ملاله د ژوند د 100% امید دی. خو بل طرف ته د خبرتیا او خپرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایر میډیا سره خبرو کې ویلي چې اوس هم په خطر کې ده. بلخوا د زیارت په مازیګر د کراچۍ پرس کلب مخې ته د انساني حقونو لپاره کارکوونکو ډلو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ګوندونو او د مدني ټولنو استازو په سواد کې پر ملاله یوسفزی د ترسره شوي برید پر ضد مظاهره وکړه. بلخوا د بلوچستان په کوټه کې هم یوه مظاهره ترسره شوې ده چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لاړخه شوې ده. افغان امنیتی چارواکي وای د هیواد له جنوبی برخې 15 بارني اسلامي ملایان وستل دي. دغه ملایان چې یو دیش ته پاکستان سره او سلور د ایران سره تعلق لري په جنوب کې د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د جماعتونو نه لري کړل شوی دي. په دوی تورونه دي چې ولس د افغان حکومت پر ضد جهاد ته هڅوي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان د زیارت په ورځ ویلي د شامي مسافر وړونکي جهاز چې په انکره کې کوزیدلو ته مجبور کړل شوی پکې وسله وه چې د شام د دفاع وزارت ته وړل کېدله. شامي مسافر وړونکي الوتکه چې له ماسکو نه دمشق په لور روانه وه د شورو په ورځ په وروستي ساعتونو کې له هغه وروسته د ترکیه انتظامیه په حکم کوزه شوله چې کله دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړل. امریکا وایي اوس هم د روس سره د راتلونکي لپاره د همکارۍ د لسیزو راهیسې روان زوړ پروګرام په اړه خبرې کوي. دا پروګرام د اټومي او کیمیایي وسلو د له منځه وړلو سره اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولند د هغه رپورټونو پر ردی عمل کې خبرې کړي چې وایي ماسکو دغه همکاري ختمول غواړي. دغه هڅه د امریکایي ټیکس ورکوونکو په بلیونو ډالرو خرچه باندې د سړې جګړې پس شروع شو چې د پخواني شوروي اتحاد وروسته په اقتصادي ډول د دوی مرسته وکړي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو ماهر په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د تیرو په اړه یو تصویر وړاندې کړی دی. احمد شهید ویلي د بشري حقونو فعالین د کوتکو سره وهل کېږي، د جنسي تیری ښکار دي، بې خوبه دي او د نورو فیلونو په ګډون په مسخرګي پانسي کېږي. شهید ویل ایران په 2012 کال کې تر اوسه 223 کسان پانسي کړي دي چې زیاتره د قاچاقو د تیرو په وجه پانسي شوي دي. شهید د ایران لخوا د سزا په توګه د سنګسارولو د استعمال هم غندنه وکړه. د ریپبلیکن ګوند مرستیال ولسمشر امیدوار پال راین او مرستیال ولسمشر جو بایدن په جنوبي کینټاکی ریاست کې په یو ټی وی چینل د بحث پر مهال په کورنۍ او خارجه پالیسی خبرې کړي. راین ویل په لیبیا کې پر امریکایي کونسلیټ برید او د امریکایي سفیر وژنه د باراک اوباما خارجي پالیسی څرګندوي.
د بنغازی مسله یو علمیه ده، خو له بده مرغه دا په پراخه ډول ستونزه ښکاره کوي او دا هغه څه دی چې په ټی وی د باراک اوباما خارجه پالیسی ښکاره کوي چې نړۍ لا نوره ګډوډوي او زموږ حفاظت ته زیان رسوي.
بایدن ویل اوباما د امریکا ائتلافونه واپس بحال کړي دي او د یوې کامیابۍ په ډول یې د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې په هیواد لګول شو بندیزونو ته اشاره وکړه. د یونان رسمي شمیر خلک کوي په هیواد کې د روان کال په جولای کې بیروزګاری د 25.1% لوړ ریکارډ ته رسیدلې په داسې حال کې چې په هیواد کې مالی بحران او سم دوام لري. ټول اشاره دا ښیي چې په یونان کې به بیروزګاری سیوا کې دل دوام وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو اوریدل چې ویاندې ملیحه میرزاده وه. دا مشال ریډیو د 12:00 دی. د روانې خبرونې په مهمو رپورټونو کې اورئ. په قبایلي سیمه او رګزو ایجنسۍ کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې 12 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیسته.
څنګه هلته کې پوزرستان کې حمله سے واش پہ نو بیا زیات خلک راغی او رګزو ته کور مې تا نو دا ټول چې ګرځي دی او چکرې وخی نو ایت پته چې کم خلک کم فاروان دي.
د شمالي وزیرستان ملک مشرخان پرون وخت نصرګندو کسانو په ډزو وژلې. په دې اړه هم رپورټ لرو. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې دوه بهرانیان چې یو امریکایي او بل کاناډایي ده وژل تختول شوی دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي مذهبي ګوندونه پر ملالۍ برید کوونکي نه غندي.
ډېر خلک اوس هم صرف دا وایي چې ملالۍ سره زیاتی شو، خو چې کومو ظالمانو په خپله دا منلې ده چې دا ظلم مونږ کړی د هغې ظالمانو نوم نالي او مزاحمت نه کوي.
جوماتونه د مسلمانانو مهم عبادت ځایونه دي. په د دې استعمال څه ډول کېږي په دې اړه هم رپورټ لرو. او اورئ چې د افغانستان په کونړ ولایت کې خلک بې درېغه د سیند د کبانو ښکار کوي، ځکه خو کبان کم شوي او ښکاریان اندېښمن دي.
د پخوا په پرتله نن سبا مایا بالکل کم شوی. سر راوتلی وم ملا ځانه چې نن اوسه پورې جله سره دی دا دوه نیمې واړه واړه ونیولو هغه هم په ډېره سخته باندې.
را سره اوسئ. نور رپورټونه او که وخت نو یوه نیمه سندره هم لرو. د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان په قبایلي سیمه او رګزو ایجنسۍ کې د امریکایي بی پایلټ جاسوسي الوتکو لخوا د برید له امله 12 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بی پایلټ الوتکو بریدونه په عمومي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې په 2009 کال کې په دغه سیمه کې په اول ځل د ډرون برید ترسره شو. زموږ همکار لسیمه.
د پاکستان په قبایلي سیمه او رګزو ایجنسی کې د امریکایي بې پیلټه جاسوسي الوتکو لخوا د برید له امله پولیټیکل انتظامې تر مخه 12 وسلوال مړو او 12 نور زخمیان شوي دي. د رګزو ایجنسی مرکزي دفتر نه مشال لډیو ته دا اول شول چې دغه برید د زیارت پر ورځ تقریبا 4 بجو په وخت د کوزي او رګزو ایجنسی په بلندخیلو سیمه کې د حافظ ګلبادر ډلې کمانډر د شاکر الله په مرکز شوی دی. د مقامي انتظامې تر مخه چې په مرکز باندې د ډراون الوتکو لخوا 4 مزایل داخل کېدو وروسته مرکز ودانه ته هم سخت زیان رسیدلې دي. بل خو د استخباراتي ادارې یو چارواکي نوم او غږ نور کول په شرط مونږ ته اول چې د برید په وخت په مرکز کې ډیر شنه واخله تر 15 پورې کسان موجود وو. چارواکي دغه وینا وه چې په برید کې د مړو شمېره ولسونه زیاتېدلې شي. چارواکي تر مخه چې په مړ شو وسله والو کې غیر ملکیان هم شامل دي. چارواکي دا هم ویل چې په برید کې کمانډر شاکر الله بچ پاتې دی، خو بل خو یې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی ته د برید وروسته د کمانډر کاري عمر د وژل کېدو خبر ترلاسه شوی دی. د چارواکي د وینا چې کمانډر کاري عمر د حافظ ګلبادر ډلې اهم کس ګڼل کېدو. په پیښه کې د زیان په اړه د وسله وال ډلې لخوا کوم دریځ لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د زلهنګوټل تحصیل نه قریبا 15 کیلومتره لرې بلندخیلو پوله شمالي وزیرستان ایجنسی سره لګېدلې ده. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر ډله مضبوطې ټکانی لري. د افغانستان پولیس سره نږدې په شمالي وزیرستان کې ټول نه زیات وسله وال طالبانو او القاعده خلاف د ډرون بریدونه شوي دي. په اورګزو ایجنسی کې د ډرون جاسوسي الوتکو لخوا دا دویم برید دی. د دې نه وړاندې د اپریل میاشت په 2009 کال کې بره اورګزو ایجنسی په خادسو سیمه کې د ډرون برید ترسره شوی و چې پکې 11 وسله وال وژل شوي وو.
په عمومي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې چیرته چې ګڼل کیږي چې د ترهګرو ظالم موجود دي د ډرون بریدونه ترسره کیږي. دا چې څنګه د ډرون بریدونو مخه او رګزو ته واوړي د زموږ همکار ملیحه میرزاده په دې اړه د سیاسي چارو د کارپو او خبریال مشتاق یوسفزي سره خبرې کړې.
دا چې کوم ډرون حمله پرون شوې ده په اورګزو کې، نو دا چې کوم کړي د بلنخې، نو دا بالکل شمالي وزیرستان کوم کوم ایجنسی ده هغه سره په سرحد باندې واقع ده، او دا خو کټل له سره دوی نه مخکې هم په اورګزو کې په 1 اپریل 2009 کې یو ډرون حمله شو. دا دوه معاملې ده، او که تاسو ته پته وي نو زیاتې حملې په شمالي وزیرستان کې شوې دي او هغه نه پس بیا په جنوبي وزیرستان کې شوې دي. ځینې سرکاري خلک دا هم وایي چې چونکې هلته کې په وزیرستان کې حملې سه وشوې، نو بیا زیات خلک راغی او رغزو ته کورمې ته، نو دا هم یو وجه کې دي شي چونکې هلته حملې سه وشوې دي خلک دلته راغی. نو دا ډرون چې ګرځي دی او چکرې وخی په افغانستان پاکستان کم سرحدي علاقې دي ای باندې ګرځي، دا چې کوم فیکچرز لري ویډیو لري نو هغه ته پته وي چې کوم کوم خلک کوم کوم فاروان دي. او بیا خاص کر خلک په نهاتوي چې کوم افغانستان ته ځي، افغانستان کې بیا دی د امریکې او د ناټو خلاف جنګېږي. نو سرکاري چې کوم خلک ته هغه هم دا وجه بیانوي چې چونکې شمالي وزیرستان کې حملې سوا شوي، نو خلک راغی کورمې ته او رغزو ته، نو ځکه چې کوم نینو دا حمله پرون او رغزو کې شي ونه هغه د کړې کېدی شي.
مشتاق یوسفزی صاحب، تاسو دا ویلې شي لکه اوس په داروستیو کې ریلیانی شوې دي، مارچونه شوې دي د ډرون بریدونو خلاف. حکومت هم په ظاهري ډول احتجاج کوي د ډرون بریدونو خلاف، او دا وی چې دا غوی د ملي حاکمیت پر ضد یو تیری دا یو سرغړونه ده. نو تاسو څه وینئ د دې وجه څه ده چې بیا هم دا ډرون بریدونه ترسره کیږي، او بیا په دې کې د پاکستان څومره همکاري ده؟ ځکه چې امریکا بیا وی چې دا ډرون بریدونه د پاکستان د مرستې نه بغیر نه کیږي.
بالکل، دا څه کال دې ته پاکستان کې سیاسي پارټي چې دین خلک خو د سیاسي حل کړنه خپه دي او د خلکو په غیب باندې اعتماد ختم شوی دی. نو دا سیاسي پارټي سیاسي مشران او دا سیاسي ایشوز ګورو چې دی په غیب باندې د خلکو اعتماد والی دی، د خلکو اعتماد بحال کی، او د خلکو مسلې نور دي. خلک چې کم دی د بیروزګارۍ تنگ دی، امن او امان نشته. نو دا د ته کې کوم سیاسي پارټي دی، اگر چې هغه تاسو ګورې مان خان نه وزیرستان پورې کوشش وکړو، او هغه خو چې کوم ډرون حمله شوی نه، خو د احمد زی وزیر چې کوم لکې دی په هغه کې شوی دی. خلکو وی چې په کار خدا و چې دی راغلی وانه ته اعظم ورسک ته، او دا حمله هلته کې دی روکا کړی. نو اوره کټ پاس ک دوی لاړم شي، نو امریکا خو د دوی په دې احتجاجونو باندې په دې خبرو باندې مظاهرو باندې حمله نه باندې. زما دا خلک چې زمون حکومتونه زمون اسټابلیشمنت دې دا د منافقت نه کارلی. یو طرف ته خو دوی د امریکای ملګری دي، دا غینه پیسې لی، غینه اسلحې لی، غینه فندونه لی، خپل خلک لیږي تل کې غیر ټرین کوي چې دا د ډرون چې کوم پروګرام نه تاسو په دې کې سمره کومک کوي موږ سره. بل طرف ته دته مونږ بیا عوام ته خلکو ته وایو چې دا د امریکای طاقت ته وغي سرزوري کې مونږ باندې حمله کوي. زما دا خیال نه چې دا بالکل درو خبر ده. امریکا که فرض کوم مونږ رضا پکې نه وي، د پاکستان حکومت نه فوجي مشرانو پکې رضا نه وي، نو امریکای چیرې هم نشورات لري چې پاکستان کې ډرون حمله کوي. تاسو ګوره قبایلي سیمو کې ډېر فوج پروت دی، هغوی سره ډېره اسلحه ده، او هغوی دا ډرون چې کېږي دا ډرون چې ګرځي دا ډېر لاندې ګرځي. یعنې که دوی وغواړي نو دا یو ډرون هم د افغانستان سرحد نه دخوا نشي راتلی.
مشتاق یوسفزی چې پر قبایلی سیمو ژور نظر ساتي. هلته په شمالي وزیرستان کې د براخیل قبیلې مشر ملک مشر خان نصرګند وسلوالو کسانو په ډزو وژلې دي. د باندې پرون ماخام برید شوی او د سره په سنگ کې د دوه نور خپلوان هم وژل شوی دي. لبنو نازمون همکار دا رپورټ را لګل.
تیر ورځ ماخام ناسرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان ایجنسی بوراخیل قبیله مشر ملک ماشر خان سره د دوانورو رشتہ دارو په ډزو باندې ووژلو. د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او زیاته کړه چې ملک ماشر سره د دوانورو رشتہ دارو د میرانشاه بازار نه افغان پولې ته نږدې خپل کلی تبعی ته روان وو چې په میرانشاه ډانډې سړک باندې ناسرګند وسلوالو ور باندې برید وکړ. د دوی پوینا قبایلی مشر ملک ماشر او دده د کورنۍ دوه نور غړي په موقع باندې وژل شول. چارواکی وایي چې د نوموړي سره خپل ماشوم وراره هم موجود و چې په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون لکایي ذمهداري شکلان دی د خاورې تختن قبایلو ته نوټس ورکړی شوی دی. په تیره لسیزه کې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مشران د مختلف نوعیت په پیښو کې وژل شوي دي چې د یوې شمېرې تر مخه په شمالي او سویلي وزیرستان کې تر 300 نه زیات مشران د منځه تللی دي. دا چې د قبایلي مشرانو په نخه کول د سیمې دپاره څومره د نقصان سبب ګرځېدلی دی په اړه یې د وزیرستان احمدزی وزیر سیاسي او قومي مشر محمد علي وزیر مشال ریډیو ته وایي
د قبایلي مشرانو وژل 2002 د اخیری نه شروع ده تر اوسه پورې جاری ده. بیا پته نه لګي چې د حالات به تر کومه وخته پورې وي او دا خبرې به د هغې سره دغسې هم تړلې وي. مسله دغه ده کنه چې یاره دا قبایلي علاقې کې دومره مشران تعلیم یافته روشن خیال فکر ملګري د لشکر مشران قومي تکړه خلک دي د چا ووژل د دې څه تحقیقات نه وشول او نه یې څوک ونیول شول. دا د قبایلو دپاره ډېر زیات نقصان دی.
د یادونې ده چې ملک ماشر خان نه یوازې د شمالي وزیرستان ایجنسی لوی مشر و بلکې د قبایلي سیمې یو لوی تاجر هم و چا چې د پخوا راهیسې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کولو. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی او نه یې د کورنۍ غړیو په چا باندې تور لګولی دی. خو د سیمې خلک وایي نوموړي د چا سره هم کومه ذاتي دښمني نه لرله.
اوس هم د ملالی یوسفزی په اړه رپورټ لرو چې د باندې د تیرې سې شنبې په ورځ په سوات کې وسلوالو ډزې کړې وې. هغه پېښور کې تر درملنې لاندې وه خو وروستي رپورټونه وایي چې تیر ماښام هغه د راولپنډۍ یو پوځي روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوې ده او ډاکټران وایي چې صحي وضعیې ښه ده. زموږ همکار سراج ظهیر د اسلام آباد نه دا رپورټ رالېږه.
دا امن جایزه ګټونکې 14 کلنه ملالۍ یوسفزی د ښه علاج لپاره تیر مازیګر د هلیکاپټر په ذریعه د پېښور نه د پینډۍ پوځي اسپتال اے ایف آی سی ته راوړل شوې ده. د ملالۍ یوسفزی د روغتیا په اړه مشال ریډیو ته د دې تر احمد شاه وویل چې نن سهار پورې ډاکټرانو دوی ته ویلي دي چې د نوموړي صحت ښه اړخ ته روان دی. د زیاته کړه
اوس چې کوم ډاکټران دي نن سهار پورې خبر ده چې هغه ته مطمئن ښکاري او هغه د امید ظاهره چې ان شاء الله دا امپروومنت کوي او فلحال خو په وینټیلیټر باندې ده کنه تاسو پته خو دي خو کافي هدا پورې امید دي چې ښه شي. بار خبره نشته او د بهر نه کوم ډاکټر راغلي دي نو هغه سره هم دي بالکل ته مطمئن یو ځکه چې ښه کمپلیټ هغه ته ټریټمنټ ملاویږي او حکومت ښه پوره پوره کوشش کوي چې دا زر تر زر صحت یاب شي.
نن د اسلام آباد پېښور او لاهور په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې په سرکاري توګه د دعا د ورځ منځلو اعلان شوی دی او د ملالۍ یوسفزی د روغتیا لپاره دعاګانې کیږي او دغه رنګ د ټول ملک په اسکولونو کالجونو یونیورسټو او نورو ادارو کې شمې بلولې شي. د دې ترڅنګ تیر ماښام د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د ملالۍ یوسفزی د علاج لپاره هر قسمه اقدامات کوي. د قمر زمان کایرا په وینا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به تر هغه روان وي تر سوچې د پاکستان نه ترهګرۍ ختمه شوې نه وي. د وویل چې نن به وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او نور سیاسي مشروالي د ملالۍ یوسفزی د تپوس لپاره اسپیټال ته زی. د وی
ساری قوم کے سامنے ساری سیاسی قیادت اکٹھی ہو کے اس دہشت گردی اور اس ظالمانہ رویہ یا ظالمان کی سوچ جو ہے
د ټول کام په وړاندې د ټوله سیاسي مشروالي رايو زیشي او د دې طرحګره یا د ظالمانه رویه یا د ظالمانه سوچ غندنه دی وکړي. مونږ ټولې سیاسي مشروالې ته بلنه ورکړې ده چې نن د سلور بجو وروسته د وزیر اعظم سره په ملګرتیا باندې د ملالۍ یوسفزی د تپوس لپاره هسپتال ته لاړ شي او چې د دې خبرې څرګندونه وکړي چې ټول کام ټول سیاسي مشروالي د ترهګرۍ خلاف ده.
د ذکر وړ ده چې د سند وزیر اعلی قایم علي شاه سبا د خالی پورس پټول سند کې د دوه د ورځ مانځلو اعلان کړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ملالۍ یوسفزۍ باندې شوی برید د پاکستان او نړۍ په کچ د چارواکو، کارپوهانو، فعالینو او سیاستوالو لخوا غندل شوی. په پاکستان کې دا ځل چا برید کوونکي ته په خوستر ګونه کتل کنه نو دلته خو لیدل شوی چې د آزاد خیال سلمان تاثیر د قاتل غاړې ته خلکو د ګلونو امیلونه اچول. فارن پالیسی مجلې په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې چې لنډیز یې له دې دمه وروسته تاسو اورئ. فورن پالیسی مجله کې لیکوال ندیم پراچالی کې یوازې ملالۍ یوسفزۍ نه ده چې ترهګرو لخوا په نښه شوه. په پاکستان کې ټول خلک د ملالۍ په سیر دي او د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د ملالۍ خطا دا وه چې د نجونو او میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړو. کله چې سواد کې د طالبانو واکمني وه، هغې بی بی سی ته مضمونونه لیکل او دا یې څرګندول چې پر دغه مهال د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو ژوند څومره په ویره ترهه کې تېرېدلو. طالبانو نه یوازې پر ملالۍ یوسفزۍ د برید پړه منلې، بلکې دا یې هم ویلي چې که هغه له ټپونو روغه ووته نو بل ځل به پرې بیا برید کوي. په پاکستان کې د طالب پلوه خلکو لخوا پر هغو خلکو هم نیوکې کېږي څوک چې د طالبانو لخوا پر ولسي خلکو شوي بریدونه غندي. دوی وایي آزاد خیاله کسان د ملالۍ په څیر کسانو باندې شوي بریدونه خو غندي، ولې کله هم د ډرون بریدونو مخالفت نه کوي چې ورکې د دوی په وینا بېګناه خلک وژل کېږي. فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د شپېتمې لسیزې په پای کې د کیڼلاسو او ښیلاسو ډلو ترمنځ د ایډیالوژۍ یو جنگ پیل شو. دا جنگ د ضیاءالحق په مشرۍ کې ښیلاسو وګټه. بیا نو مطبوعات، نصاب او سیاست درې واړه د دې لپاره استعمالېدل شروع شو چې یو جهادي پاکستان مخې ته راشي. لیکوال وایي پایله یې دا شوه چې دغه عجیبه پاکستان مخې ته راغلو چې اوس یې نړۍ ویني. لیکوال وایي په پاکستان کې د ملالۍ یوسفزۍ په معامله کې لنې کمرغه د نورو کیسونو په شان خلکو پر برید کوونکي ګلونه ونه پاشل، بلکې هر چا د دې پیښې غندنه کوله. کنه نو په پاکستان کې خو د هغو قاتلینو او برید کوونکو په غاړه کې ګلونه اچول کېږي څوک چې آزاد خیاله مشران او چارواکي په نښه کوي، لکه د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر چې د توهین رسالت په اړه څرګندونې وکړې او هغه د خپل ساتونکي لخوا وژل شو او ډېرو خلکو د قاتل غاړه کې د ګلونو امیلونه واچول. خوزنو پاکستانی سیاستوالو او عالمانو د ملالۍ په نخه کېدو له ویرې شونډې ګنډلې وساتلې او ځنو نورو بیا په دې ځان خلاص کو چې تر دې د ډرون بریدونو معامله ډېره سنګینه ده. خو بل پلو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي دینی عالمان پر ملالۍ برید کوونکي نه غندي. د نوموړي سره زموږ همکار غلام غوس مرکه کړې.
بالکل دا سده چې ډیر خلک اوس هم صرف دا وی چې ملالۍ زره زیاته شو دا غي دا واقعي مزمت کوي. خو چې کوم ظالمانو په خپل دا منلې چې دا ظلم مونږ کړی دا هغه ظالمانو نوم نه لیو مزمت نه کوي. دا د غي د منافقت انتها ده چې ظالم په خپل وی ما ظلم کړی دا خپل نوم اخلي. نو دوی د دا خلکو د نوم خشتونه ولې یریږي؟ دا دی ولا سیف لار ور کول غواړي، دا غي تفوس کول غواړي. لہذا په دې وخت چې څوکم د ملالۍ سره همدردی کوي دا غي د دوه ملګرو سره همدردی کوي، هغه به چې کوم دی دغه خلکو مزمت کوي او بیا د هغه ظالمانو چې چا منلې دا غي په نوم باندې جاغه طالبانو ګروپ ته او غي مونږ د وی چې دا کار مونږ کړي دا غي په شدید الفاظ کې مزمت پکار دي.
ها جی، او تاسو د دوی مزمت د سلسله ساتلو لپاره او د ملالۍ په لړ کې دا غي د دعا لپاره د جمعې پر ورځ انتظامات کړی؟
بالکل، دولس بجې چې کوم دی ټول سرکاري او نیجی سرکاری دفاترو کې چې کوم دی مونږ بجې کوم دی نو دولس بجې یو منټ د خاموشه دا غي د پر اعلان کړی دی. په سملو کې د الیمنټری سکولونو دا غي د پر چې کوم دی دعا او د دغه ظالمانو مزمت دا غي د پر مطلع چې درخواست کړي او دا یوازې په سرکاری سکولونو کې نه بلکې دا په نجی سکولونو کې مونږ چې کوم دی نو دا اپیل کړي دی او عوام تم دا اپیل کړي چې په دې کې هغه چې کوم دی نو شرکت وکړي. د غرنګ په جمعهتونو کې د جمعې پر ورځ باندې په خطبه کې یا د جمعې د مون نه پس چې کوم دی اجتماعي دعاګانې دو کې هم په دې بنیاد دو کې چې ملالۍ د هغه د ملګري د مکمل صحت لپاره دعا وکړي.
امیا سے بل پختنه دا چې اگر بار بار داسې عملیات کوي نو باید څه پکار دي؟ دا مذاکرات ولاره پکار دي؟
بالکل، دا سره چې بنیادی طور مونږ پر قیمته من غوړو او امن د پاره دوه لارې دي، یا مذاکرات یا کاروي ده. لومبه مونږ چې مذاکرات پکار دي، پر قیمت پکار دي، د مینې محبت پلار باندې کامن راشي خبره کني نو دا وخت چې مونږ د خلاف مطلب منظم کاروی کوزکه چې د ملالای د واقع نه پسته د ټول قوم همدردی چې کم دی د ملالای او د ملالای غونت د امن غوښتونکو سره ده او چې کم خلک د امن دشمنان دي دینه نفرت کوي دا وخت چې موږ د خلاف چې کم دینو کاروی کو بالکل شمالي وزیرستان سره په ټول پاکستان کې چې ته دهشتګردۍ خلاف چې کم دینو کاروی په کار ده
د سواد قومي جرګې په امن باندې ډېری اندېښنې څرګندې کړې دي مخکې الحاج زاهد خان په روژه کې په نښه شو بیا د ملالۍ او دغه د پوځ ته کې دونه موجود دی نو په دې لړ کې صوبایي حکومت څه دریځ دی
داسې ده چې د امن کمیټه او د امن خواخوږي خلک چې ملکنډ کې کم پراته دي خامخا د هغوی رایې ته چې کم دین توجه په کار ده او هغوی چې کوم تجویز ورکوي د هغوی د رایې په رڼا کې چې کم دین موږ هلته پالیسي په کار ده ځکه چې دا د امن جرګې خلک وو او همدغه د ملکنډ ریجن پر امن قوم وو چې هغوی د سیکورټي جنسو سره ملګرتیا وکړه او حکومت سره ملګرتیا وکړه نو موږ په دغلته امن قایمولو کې کامیاب شو لهذا چې کوم خدشاتو اظهار کوي په کار ده چې موږ په نظر کې وساتو او زموږ سیکورټي اجنسۍ حکومت خپلو کې کینی او د دغه دهشتګردو خلاف پالیسي اختیار کړي
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین او چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله د پاکستان د بارنه چارو د وزارت ویان معظم علی خان وای پر ملالۍ برید د نړۍ د مهمو مشرانو لخوا غندل شوی نو موري د افغانستان نه د دوی خاورې ته د وسلوارو دا وړې دوه پړه هم اندېښنه ښکاره کړه د همدارنګول چې افغان خارجه وزیر زلمی رسول او د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی به هم له پاکستان څخه لیدنه کوي د خبرې پرون په یو خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار ریاض مساخیل ورته ورغله
اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان معظم علی خان وې چې په ملالۍ یوسفزۍ حمله په ټول کام حمله ده او د امریکې په ګډون د نړۍ اکثر ملکونو دغه حمله غندلې ده د یو تپوس په ځواب کې چې آیا امریکایي پوځي کمانډان جنرال جان ایلن د ناټو سپریم کمانډر جوړېدو سره به د افغان خاورې نه په پاکستان د حملې لړۍ ودرېږي ویان دوې
د پولو هغه اړخنا کې دونکو بریدونو باندې زمنګ د اندېښنو نه تاسو په خه جوړ خبر یي او دا خبره موږ په څو سو وار د افغان حکومت او ایصاف چارواکو سره راپورته کړې ده تر څو چې دا خبره دا چې د خلکو او عہدو بدلېدو سره به د کې څه کمی راشي دا به وخت ثابتوي خو زما په خیال دا د ملکونو ترمنځ خبرې وي او د خلکو بدلېدو سره څه لږ ډېر بدلون خو راتلی شي خو په بشپړه توګه پالیسي یا صورتحال بدلېدل دا ګران وي
د روسی ولسمشر د پاکستان د دورې پاړه د یو تپوس په جواب کې معظم علی خان وې چې دغه لړکی هلې ځلې روان دي او پاکستان او روس د دې دورې د پاړه د غوره وخت په لټون کې دي د افغانستان د خارجه وزیر د دورې په حق لا د یو تپوس په جواب کې د وې
خارجه وزیر زلمی رسول او د سولې عالی شورا مشر ته د پاکستان بلنه تللې دي خو د بعضې مصروفیاتو په وجې د دې لپاره د وخت ټاکنه لا نه ده شوې دواړه ملکونه دغه لړکی کار کوي خو لا تر دې دمه نیټه نه ده ټاکلې شوې او داسې وخت به کتلی شي چې دواړو طرفونو دپاره موضوع وي
د افغانستان د خارجه وزیر زلمی رسول او امن د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی د دورې د اهمیت او ځنډ په بابلا چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو هغه وې
کله چې د هیوادونو ترمنځ تګ را تګ وي د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو مابین څه اختلافات هم وي نو هغه حل کیږي او هغه ته پر یو لار پیدا کیږي د څوم پلان چې د افغانستان صدر حمید خان چې هغه د پاکستان ته زموږ په نظر نظر دی دا سفرونه کوم د مخکې نه فیصله شوې ده دا به کیږي چې دې شي په هغه کې سفرونه منسوخ شوي دي
د افغانستان او چین د تعلقاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې معظم علی خان زیاته کړه چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او چې هر چا سره غواړي تعلقات جوړول شي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د افغانستان د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بهرنیان ناڅرګندو وسلوالو تښتولي چې یو یې نارینه او بل یې زنانه دی په دوی کې یو امریکایي وګړی دی او بل د کاناډا شهریت لري زموږ همکار سید شاه سقیمی په اړه رپورټ لري
دغه دوه تنه بهرنیان چې یو یې نر او بله یې ښځه د پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې ناپیژاند وسلوالو کسانو له موټر څخه کته کړي او کوم ناڅرګند ځای ته یې وړي دي. ویل کېږي چې تښتول شوي کاناډایي سړی او امریکایي میرمن تېره ورځ له غزني څخه کابل ته په موټر کې روان وو چې د سید آباد په ششګاو سیمه کې موټر ناپیژاند وسلوالو کسانو ته په ګیر ورغلی دی. د میدان وردګو ولایت یوه دولتي سرچینه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تښتول شوي سان ملکی بهرنیان دی او په یو کرولا موټر کې له غزنی څخه کابل ته روان وو. سرچینه وایي چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې بهرنیان به چا تښتولي وي، خو وایي دا کار له طالبانو پرته بل څوک نه کوي. تر اوسه پورې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو له هم په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی کې هم درویشت تنه کوریایان نیولي وو چې وروسته یې بیا له دغې ډلې څخه دوه تنه ووژل او پاتې یوویشت تنه یې چې پکې پنځه نارینه او شپاړس ښځې وې بیرته خوشې کړل.
د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. دولس نیمې بجې دي. د خبرونو لنډیز اورو د ملیح امیرزاده نه.
فاروقزو ایجنسی کې په امریکایي ډرون برید کې اولس وسلوال وژل شوي دي. تېر ماښام ناڅرګنده وسلوالو د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک ماشر خان سره د دوو نورو رشتہ دارو په ډزو وژلي. بلخوا په بلدیر کې هم وسلوالو طالبانو د امن لښکر یو مشر ګلزاده وژلی دی. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بارنیان ناڅرګنده وسلوالو تښتولي. نن په پاکستان کې د ملالې یوسفزۍ د صحت لپاره د دوه ورځ مانځل کېږي. بلخوا په کراچۍ او بلوچستان کې په ملالې یوسفزۍ د وسلوال برید خلاف مظاهرې شوي دي. افغانستان وایي د کندهار ولایت نه 15 بارني ملایان د هیواد نه وستلي دي. امریکا وایي اوس هم د روس سره د اټمي وسلو د لمیان زوړلو په لړ کې د همکارۍ په یو پروګرام خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو ماهر د ایران د بشري حقونو په حالت په اړه یو خړ تصویر وړاندې کړی دی.
تا خبرونو لندیز مو د ملیحه میرزاده نو اورید. اوس هم کورنیو مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوي په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخل.
نن که موږ پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو د مشرق ایکسپریس، آج او جنگ ورسپانو ادارېیې په لانجمن خط لیکلی شوې دي. د کې آج ورسپانه خپله اداریه کې لیکي چې اخر کار سویس عدالتونو ته د صدر آصف علي زرداري د مال را څرګندولو لپاره د خط لیکلو په معامله سپریم کورټ او حکومت پاکستان سلا شوې دي او دا رنګ د حکومت او عدلیې ترمنځ زاروان تاوتریخوالی پای ته ورسېدو. ادارې لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې که حکومت لا د عدالت په حکم عمل کول وو نو بیا ولې د سمو دې دا تاثر ورکړی کېدو چې که اسمان زمکې ته هم راشي نو خط به نه لیکل کېږي او هم د دې رویې له کبله یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د چوکۍ نه لاس وینځل. ادارې وړاندې لیکي چې د دې خبرې مطلب دا دی چې دا فیصله د یوسف رضا ګیلانی دور کې هم کېدای شو او که د هغه په دور کې دا فیصله کړې شوې وه نو نه به یوسف رضا ګیلانی برطرفه شوی وو او نه به د 15 کالو دپاره هغه نااهله ګرځېدلی وو. جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د لوی اختر رانږدې کېدو سره سم ځای په ځای د څارو میلې لګېدل شروع شوي دي. حالانکه حکومت د میلو د پاره محسوس ځایونه ټاکلي دي او نورو ځایونو کې د دفعه یو سل سلور سل ویختم تر لاندې د میلو یا منډو اجازت نشته، خو د دې باوجود زی په زی د سارو میلې په نظر راځي. اداریه وایي چې د دې بې ځایه منډو او میلو د لاسه یو طرف ته د ټریفیک روانه کې مسله وي او خلکو ته په تګ راتګ کې هم تکلیف وي، نو بل طرف ته د دې سارو د لاسه ګندګي هم خوريږي کم چې د خلکو په صحت بد اثر غورځوي. اخره کې اداریه لیکي چې باید اولس هم د حکومت احکامات په نظر کې ونیسي او په مقرر شوي ځایونو کې میلې ولګوي او د دې سره سره حکومت له هم پکار دي چې د میلو په سم ډول انتظام وکړي چې پکې د صفای او خوراک خاص خیال ساتل شوی وي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټرایبون خپل اداریه کې وایي چې پاکستان ته الله تعالی هر قسمه نعمتونه ورکړي دي. دلته غرونه، سندونه، ساراګانې او هر قسمه موسمونه شته، خو د دې باوجود موږ ګورو چې هر ورځ د امریکې، برتانیې او نورو ملکونو سفارت نو تا دخل کو کدارونه ولاړ وی چې د ملکا بهر لاړ شي. اداریه وایي چې بعضی خلک بهر ملکونو کې پناه اغستو د پاره قانوني لارې خپلوي، خو بعضی بیا په غیر قانوني لارې زی او د کې اکثر د مرګ خولې ته ورسی. اداریه اخره کې وایي چې دا د حکومت ناکامي ده چې د دومره غنی او مالدار ملک نه خلک تختی او د کې لوی وجہ د مایوسی ده. باید چې حکومت داسې اقدامات وکړي چې د خلکو یقین پزی شي او دا شان دغه خلک د ملک تختی دونه منکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورسپانو نه مو دوه ادارې درته غوره کړي، او په دواړو کې پر ملاله یوسفزای د طالبانو د مرګونی برید په اړه لیکنه شوې ده. زما همکار ګولایاز دواړه مقاله لوستي او مهمه برخه تاسو هم دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې خپل اداریا پر ملاله یوسفزای د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګونی برید لیکلی ده. ادارې کې راغلي چې په نړۍ کې د اسلام په اړه منفي خیالات په خپله طالبان خوروي. په یو وړوکي جنۍ برید دا څرګندوي چې طالبان پاکستان او افغانستان د جهالت دور ته بوتلل غواړي. ورسپانه لیکي چې طالبانو په دې بهادر جنۍ ځکه هم برید کړي چې هغه یو ښه سباوون نمائندګي کوله. په پاکستان کې ډیره زیاته مشهوره وه او د ټولې نړۍ غندنې نه دا خبره څرګنده شوه. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې پاکستان د جنکو تعلیم کې ډیر لږ پرمختګ ښودلی. پخوا دغه شمیره ډیره کمه وه، خو په 2009 کال کې څه پرمختګ شوه. خو تر ټولو بده خبره کلیوالو سیمو کې ده، چرته چې د جنکو تعلیم د نش برابر دی او هلته طالبان په کلو کې زیات شمیر هم لري. ادارې زیاتوي چې په ملاله یوسفزای برید یو خبره په ډاګه کوي چې طالبان د امریکانه نفرت کوي او هغه هر سنه چې امریکا پرې ولاړه ده. د طالبانو د وین په وینا د ملالی تر ټولو لوی ګناه دا و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغې محبوب مشر وو. ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي ممکنه نه ده چې دغه شان کسانو سره چری هم تړون وشي، خو دا خبره ممکنه ده چې امریکا د دې پر ځای د مظلومو خلکو سره مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې هم خپل اداریا د ملالا یوسفزی په بهادری لیکلی ده. ورسپانې لیکي کچری د پاکستان مستقبل ته ګوري نو دا ملالې سره تړل شوی. طالبان د وړوکي جنۍ نه دومره ویریدل چې پرې مرګونې برید وکړو. د هغې ګناه دا وه چې د جنکو تعلیم خبره کوله. ملالی په ډیره لږه موده کې ډیر زیات شهرت موندلی وو. ملالی یوسفزی د پاکستان حکومت او فوج نه ډیره زیاته زړوره وه چې د طالبانو پر ضد یې بهادری وښوده. نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان بانی محمد علی جناح یو جمهوري او متدل اسلامي هیواد جوړول غوښتل، خو اوس د هغه پاکستان پاتې نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ولسمشر انتخاب هر څلور کاله پس کې یو سخ کال په را روانه میاشت کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي. دا چې د امریکا د ولسمشر انتخاب سرنګ کې یو د وټونو دغه عمل څنګه ترسره کیږي، فرخنده وزیر په ریپورت لري.
دا د امریکا د را روانو صدارتي انتخاباتو امیدواران دي.
Drones and modern instruments of war are important tools in our fight.
Every brave American who wears the uniform of this country.
د امریکا د ولسمشر انتخاب هر څلور کال پس کیږي. د هغه عمر د امریکا د آئین تر مخه باید 15 کال وي او د دغه هیواد اوسیدونکي وي. په امریکا کې لک تر لګ سوار لس کال ژوند کړی وي. یو کس په دریم ځل پر لپسې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره نشي ودرېده. دا چې سیاسي ګوندونه به څنګه د خپل صدارتي کاندید انتخاب کوي دا د هر سیاسي ګوند خوښوي. ځینې سیاسي ګوندونه د خلکو رایو ته ګوري او خپل امیدواران په بنیادي انتخاباتو کې ټاکي چې د دوی کوم غړی به د ولسمشر او مرستیال ولسمشر په توګه کار کوي، او ځینې بیا په یو ګوند کې د هغه د کار او قابلیت له وجې رامخ کې کړل شي او دغه سیاسي ګوند یې خپل صدارتي امیدوار وټاکي. او بیا داسې هم کیږي چې یو صدارتي امیدوار کولی شي په خپل خوخه په خپل ګوند کې مرستیال صدارتي امیدوار په خپل وټاکي. انتخابات د ولسمشر او مرستیال ولسمشر لپاره یو ځای کیږي. په یو ټیکټ خلک خپل ولسمشر او په یو بل مرستیال ولسمشر ټاکي. د امریکا صدارتي انتخابات په الیکټرال کالج کې د نورو هیوادونو د انتخاباتو نه جدا دي. الیکټرال کالج چې د امریکا په 50 ریاستونو او په دارالخلافه واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ اف کولمبیا مشتمل وي، یعنی ټول په یو 50 ځایونو کې وټونه کیږي. په امریکا کې دوه لوی سیاسي ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي او نور سیاسي ګوندونه هم شته. د پرایمري انتخاباتو د راتګ وړاندې سیاسي ګوندونه خپل کمپاین پیل کړي. په دې دوران د ولسمشر او مرستیال ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوي کاندیدان مختلفو ریاستونو ته ځي د خلکو سره ویني چې دا شان د خلکو مرستې ترلاسه کړي. په را روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند امیدوار موجوده ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میترام نه دي، چې دا وخت په مختلفو ځایونو کې د خپل کمپین پر مهال ویناوي او د خلکو د سوالونو ځوابونه ورکوي. د دوی دغه دورو ته په امریکایي ټلویزیونونو او نورو مطبوعاتو کې خاص ځای ورکول کیږي. امیدواران د مطبوعاتو او انټرنیټ خاص استعمال هم کوي، لکه د ولسمشر باراک اوباما د فیسبوک پاڼه په ټوله نړۍ کې سد پاسه 15 میلیون خلکو خوښه کړې او دا شن په میلیونونو خلک هر ورځ دغه پاڼه ته ورځي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات هر څلور کاله پس د نومبر د لومړۍ ګل د ورځې وروسته د لومړۍ نهه په ورځ ترسره کیږي، او کوچرې د نومبر په لومړۍ نیټه هم د نهه ورځ وي، نو بیا دغه انتخابات د نومبر په اتمه نیټه کیږي. له دغه وروسته ووټونه شمارل کیږي چې دې ته پاپولر ووټونه ویل کیږي. دا د الیکټرل کالج لپاره کیږي. کله چې دا ویل کیږي په امریکا کې د ولسمشرۍ ووټونه پیل شول، نو په بل معنا کې دا د الیکټرل کالج لپاره وي چې دغه بیا د ولسمشر انتخاب کوي. دا ووټونه د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي، خو نوی ولسمشر د بل کال د جنوري په 6مه نیټه د خپل چوکۍ واک ترلاسه کوي. او کوچیر یو ولسمشر په دویم ځل وټاکل شي، لکه مثلا موجوده ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل کامیاب شو، نو دی به خپل کار جاری ساتي او د بیا سوګند پورته کولو ضرورت نه لري. او کوچیر په لومړي ځل وي، نو د جنوري په 6مه نیټه هغه د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. دا ځل به 6 جنوري د اتوار په ورځ راځي، نو نوی ولسمشر به د اتوار په ورځ او هم بیا د خلکو په وړاندې په واشنگټن کې د ګل په ورځ هم سوګند پورته کوي چې دغه دستوري لا په لکونو خلک راځي. په 2009 کال کې د ولسمشر باراک اوباما د سوګند پورته کولو دستوري لا 13 لک خلک راغلي وو.
د فرخندې وزیر رپورت موریده. د افغانستان د کندهار د پولیسو چارواکو ویل دي چې ډیر زر به د یو امنیتي پلان پر اساس پاکستان او ایران سره د اړه لرونکو هغو امامانو مخنیوي وکړي چې د افغان حکومت په اړه خلکو ته منفي تبلیغات کوي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکو په تیرو 3 میاشتو کې په کندهار کې د جماعتونو شاوخوا 10 داسې امامان له هېواده ایستلي چې د پاکستان او ایران اوسیدونکي وو. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په یو رپورټ کې دا څېړلې چې په مذهب کې د جماعت کردار څه دی، او آیا رښتیا هم جماعت او مذهب بې له دینه د نورو هدفونو لپاره کارول کیږي او کنه. راځئ چې دا رپورټ واورو.
د کندهار ولایت چارواکو دا یو شمیر پاکستانی او ایرانی امامان په دې تور کې له هیواد ایستلی دي چې د هغوی په وینا په جماعتونو کې به خلک د افغان حکومت مخالفت ته هڅول. د مذهبي چارو له کارپو او د پېښور پوهنتون له مرستیال مشر پروفیسر کبلا ایاد څخه مې وپوښتل چې په مذهب کې د مسجد کردار څه دی. هغه وویل
د جماعت بنیادی کردار چې کوم دی، هغه په معاشرت کې اتفاق، اتحاد، مینا، اخلاقیات او معاملاتو کې بهتره او د خدای پاک سره د انسان تعلق. خو موجوده حالت کې چې د جماعت کوم او د مسجد کوم کردار پکار دی، بدبختانه اوس مسجد هغه کردار نه ادا کوي.
په کابل کې د مذهبي چارو کارپو قاضي حسن حکیار وای د پښتنو په سیمو کې له جماعتونو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
کدی اسلام خبر وی اسلام په پنجاب کې هم ده، په سند کې هم ده، د افغانستان په دانیانو په تخار کې هم ده. نو تر ډیره حدا د غرنګ لمسون د غرنګ تحرکات او تخریشات نوی دا یو واقعیت ده. د پښتون قوم د تباهۍ لپاره د مسجد د مين مهم استفاده کیږي، د قران د مين مهم استفاده کیږي، د نور د مين مهم استفاده کیږي.
پروفیسر کبلا ایاز وویل ډیر داسې جماعتونه هم سته چې امامان یې په رښتونه توګه د مذهب لپاره کاروي، خو د هغه په وینا ځینې داسې امامان دي چې فعالیتونه یې د ولس لپاره په سیمه ایز او نړیواله توګه ستونزې جوړوي.
بدبختانه او زمونږ د خطه چې کوم صورتحال دی وجنه زمونږ په ذهنونو باندې ډیر اثرات هم ګرځېدلي دي. او زنا علما او ائمه داسې دي چې هغوی ځان له یو لاره منتخب کړې ده، او د هغې چې کوم تعلیمات وي هغه د وجنه مونږ په بین قومي حالاتو کې هم د مشکلاتو ښکار یو، او د ملک دننه داخلي صورتحال کې هم پته ډیر مشکلات.
قاضی حسن اکیار وای اسلام د زور او جبر مذهب نه دی، او د هغه په وینا هر څوک چې داسې کوي هغوی د مذهب له لارې سرغړونه کوي.
د دین دعوت هم په نرمي باندې، په زور باندې، په جبر باندې، په غیر منطقي برخورد باندې نه. دین د چا روح ته درک کیږي، نو فکری او ذهني تغییر پکې راځي. البته په موقته توګه د ویرې یو شوګ ظاهر لغړ کیږي، خو منطقي نتیجه دایمي نتیجه نه ورکوي.
پروفیسر قبلا ایاز وویل له جماعتونو څخه د منفي ګټې د اخیستل کېدو په داسې توګه مخنیول کېدای سي چې امامان په دې پوه کړل سي چې د دوی د ځینو لاپرواهیو له کبله ولس او سیمه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېدای سي.
ریاست جامعات او نور داسې علما چې احترام لري په معاشره کې چې دوی خپل کردار را برسېره کړي میدان ته راشي او د خپل شاګردان او ائمه او علما چې دوی په دې پوه کړي چېرې زنا بے احتیاطو دی وجنا ملت تا ملک تا او دی خطے تا کم مشکلات را پیخ دی.
د مذهبي چارو د کارپوهانو په وینا باید په مسجدونو کې لداسې ویناګانو او تبلیغاتو ډډه وکړل سي چې ټولنه د سخت دریځۍ پر لور بیایي او په سیمه کې د بدامنۍ سبب جوړیږي.
بوریوال کاکړ د خیبر پښتونخوا د سماجی خیر خګړې او پرمختګ وزیر میرمن ستاره یاز ویلې دي چې د نوې قانون لاندې په کمومرۍ کې د جنکو ودول یو جرم دی او دوی به ډیر زر دغه قانون په صوبه کې عملي کوي. د کوم د لاندې چې هغه مور او پلارو ته به سزا ورکول کیږي څوک چې ماشومان جنکې د هغوی د مرضۍ خلاف ودوي. زموږ همکار خالد خان د پېښور نه د رپورټ را لېږلی.
دا خیبر پښتونخوا د سماجی خیر خیګړې او خوځو پرمختګ وزیر میرمن ستاره ایاز ویل دي چې دا نوې قانون لاندې په کم عمره کې د جنکو وادول یو جرم دی او دوی به ډیر زر دا قانون په صوبه کې عمل کوي. د کوم لاندې چې هغه مور پلار ته به سزا ورکول شي کوم چې ماشومان جنکې د هغوی د مرضۍ خلاف ودوي. په خبر کې د ماشومانو د حقوق او کم عمره کې د جنکو ودونو په موضوع یو دستوري ته په خپل وینا کې میرمن ستاره ایاز وویل چې کم عمره کې د جنکو ودونه نه صرف یو جرم بلکې د مور او ماشوم د صحت لپاره هم خطرناک دي.
د چایلډ پروټیکشن او ویلفیر کمیشن چې جوړ شو دا قانون په دې کې خاص یو آرټیکل دی چې په هغه کې دا دی چې کم عمره واده چې نه دا جرم دی او د دې خپل هغه کې سزاګا نه دی. دا چې کله مونږه پاسپورټ او مونږه خپل معاشري د قتل خپل سوسایټي ته هم قتل او مونږه اکثر دا وایي چې دا د بل ځای نه راغی او دا هغه نه دا مونږ وایو چې مونږ ته کومې مسلې
نقصانات ډیر او فائدې کم دي.
او د اسلام پرو سره د وادو عمر بلوغت ته هغه کې ایج نه ده پکار ده چې مونږ ډیر په نزاکت سره دا خبره حقو دی کې خبره د احتیاط ته مونږ دا نه وایو چې عمر کم یا زیات د احتیاط په بنیاد چې د کم عمره په ودونو کې نقصانات څه دي دا غي نقصانات ډیر زیات دي او فائدې ډیر کم دي. او نقصان د ټول نه زیات دی چې د کم عمره واده چې کم دی عموما د مور په مرګ باندې ختميږي او دا زمونږ ریشو ډیر زیات ده. لہذا کومګه د یو نیو انسان لایف غواړو چې دنیا ته راشي دا راغلی انسان دی ولی محفوظ نکو.
په دغه محل د چایلډ پروټیکشن بیرو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال لاسي د دوی ادارې څخه د پاسه 15000 ماشومان سره مرستې کړې دي او په کلیوالو سیمو کې د کم عمره نو پزت په خلکو کې د پوهې کارونه کوي.
ایجا زمانوم نه چیر پروټیکشن فیر کمیشن کې کار کوم او چیر پروټیکشن فیر کمیشن دلاندې موږ خپل ګرس روټ لیول ته رسیدو لپاره ډیسټریکټ چیل پروټیکشن یونټ اسټابلیش کړی. هغه چیل پروټیکشن یونټ په تھرو باندې موږ د چیل پروټیکشن ایشوز شعور بیدارولو لپاره کار کوو. موږ د 1 مئی 2010-2011 نه تر دې ډیټا پورې موږ چې کم دی 5844 ماشومان کیسونه چې کم دی نو هغه رجسٹر کړی دي او حل کړی دي.
په دغه دستور کې د پښتونخوا د سماجی خیر خیګړې وزیر میرمن ستاره ایاز د ملالې یوسفزۍ د مړانې ستاینه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې هر کال به صوبایي حکومت لس ماشومانو ته د ملالې ایوارډ یا جایزې ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او دا هم د دې خبرونې رسته رپورت. د کونړ اوسیدونکو وایي چې په خوا د کونړ په سین کې پریمانه کبانو دوی به چې څه وخت وختل نو کبان به ونیول، ډیر زر به ونیول. خو له تیرو څو کلونو راهیسې ځینې کسان د کبانو د نیولو لپاره له بمونو، برقي شاټونو او توپان جالونو څخه ګټه اخلي چې د غټو کبانو تر څنګ واړه هم له منځه وړي او دې کار سره کبان د ختمېدو په حال کې دي. دوی له دولت نه یا حکومت نه غواړي چې د کبانو په دغه ډول ښکار باندې د کلک بندیز ولګوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار روح الله انوري را لېږلې رپورت ته.
کونړ دوه سیندونه لري چې یوې د لوی سیند او بلې د پیج درې یا د وړوکي سیند په نوم یادیږي. د کونړ اوسیدونکي وایي پخوا په دواړو سیندونو کې پریمانه میان پیدا کېدل. دوی به په لږ وخت کې ډیر میان نیول، خو اوس په سیند کې په ډیره مشکله توګه میان پیدا کولی شي. فریدالله دهقان چې همیشه د کبانو د نیولو جال او یا نور وسایل په لاس کې نیولی وي، اوس هم د اطلاعاتو او کلتور ریاست تر څنګ د کونړ په سیند کې د میانو په ښکار بوخت دی.
د پخوا په پرتله نن سبا میا بالکل کم شوی. سر راوتلی مولا زانه چې نن اس کو سپو جل سره د دوه نیم واړه واړه ونیول، هغه په ډیره سخت باندې جلګر به معلوم مزمن مشران مطلب شونټي په پلاس کې نیول. د شپې د خوانه لرګینه به ستر په شان تیر کړي به چې به جوړ نو غټ میا به د شپې بارانه لا براتو هغه میا به نیو. کم اس کم جانا نو درې دړې دوه دړې دوه نیم دړې د دوه دړو نه کم میا منګر نیول. هغه مرز غریبي به کړي لا هغه مرکو هوټل والا مرکور نو میانم خفر مان او جلگیر کم او جلگیرم ډیر شوی دی. مرګیدانه دا طوفان جاله ورته و چې هغه بچی بچی کیه ختمیږي بمونه ورته ورلوی کی.
د کونړ قومي مشران هم په سند کې د بمونو غرزولو د طوفان جالونو د برقی شارټونو او د میانو د وژونکو د ویانو کارولو اندیښمن کړی دی او وای چې د یادو شیانو د استعمال سره د کونړ په دواړو سیندونو کې میان د ختمېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
په جنریټرو باندې د ما بین لاړو، په بمونو باندې د ما بین لاړو، په خوا خو به په جال او دام کې به نیول نو هغه به یو چې میا به و هغه به ونیول شو نوره ذخیره به پاتې وه. نو اوس دا تباهي ده، جنریټر خو د مخه وژني، واړم وژني او ډیم وژني، د مخه تباهي وکړل. نو په هغه اساس باندې په سیند کې د سره میان مطرح شوي که دولت دا مهرباني
جنتګل فدا د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای عمر یې د څلوېښتو کالو په شاوخوا کې دی او له مشرانو یې اورېدلي چې پخوا د کونړ په سیند کې د یولس کلن ماشوم د قد په اندازه میان پیدا کېدل او دوی د نیولو لپاره ورپسې ډېرې منډې وهلې دي.
مشرانو ناورېدلي دي چې تقریبا د لس کلن یولس کلن ماشوم تر قد او قامت پورې ماهیان دلته مونږ لیدلي دي، په هغې پسې مونږ منډې تړلي والي دي او چا پکې ځینې نیولي دي. د دې نه غټه واړه ماهیان دلته مشتون درلوده.
ښاغلی فدا زیاتوي د کونړ سیند ماهیان ډېر مشهور دي، خوند او مزه یې د نورو ماهیانو په پرتله ډېره ښه ده او ګڼ کسان چې کله هم کونړ ته راځي نو د میانو غوښتنه کوي، خو بدبختانه چې اوس په ډیره مشکله توګه د سیند میان پیدا کولی شي.
کونړی به ورته د میلمستوب بلنه ورکړل، هغې به ورته ویل چې یوه ورځ به درځو کونړی میان بخرو. خو اوس دغه خبره صرف یو خوب او خیال دی. که پارمي چرګو ګوره او کورنۍ چرګو ګوره، دې ښکاره تفاوت شته دی په غوښه کې، د هغې په هغه وټامینونو کې او په انرژۍ کې ښکاره تفاوت شته دی. دغه شانتې د پارمونو په ماهیانو کې او دغه شانې د سیندونو په ماهیانو کې ازما په نظر باندې د زمکه او د اسمانو مره فرق دی.
هغه د میانو د کموالی یو بل لامل ته هم ګوته نیسي، وای چې په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو په سبب هر کال سخت سیلابونه راوځي او دغه سیلابونه د میانو د ژوند لپاره ستر ګواښ دی.
په غرونو کې تندرونه ولویږي او هغه تندریزي اوبه چې د سیند سره ګډې شي په سیند کې بیا دغه شاوړي یا هغه لرګي چې له ځنګلونو یې راوړي هغه هم لوی واړه ونی. نو دغه څو لاملونه دي چې په دې سیندونو کې میان د کمښت سره مخ کړي دي.
په کونړ کې د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس نجیب الله کونړی ازادي راډیو ته وویل دوی په سیندونو کې د زهرجنو موادو د برقی شارټونو او د بمونو د غورځولو د ضررونو په اړه خلکو ته زیات عامه پوهونه کړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي او لا هم د میانو د ښکار لپاره خلک له ضرري شیانو استفاده کوي.
بمونه سیند ته غورځي، زهریله مواد په وړو کې اغږي او هغو نه دانې جوړوي، هغه وراچوي او هغه باندې میان وژني، او د دې تر څنګ طوفان جالونه اوسره دي. دا د ټوپ په واسطه په دې سیند په سر ګرځي او دا نیسي، او یو شمېر خلک داسې دي چې په جنراتور باندې هغه سیند ته کوزي او میانو ته شاټ ورکوي. معقوله طریقه باندې که ښکار وشي غټ مې ونیولی شي، دا غم خاص وختونه دي. په هوت میاشت کې میانو ښکار مطلق منع دی، په حمل میاش کې مطلق منع دی، ځکه دغه د نسل د زیګون وخت دی او یو خزه میا کې تقریبا په زرهاو سلهاو دا تخمه موجوده.
کونړی وای د دې پرځای چې امنیتی ځواکونه په سندونو کې د میانو د ښکار مخه ونیسي، دوی خپله په اوبو کې بمونه غورځوي او یا هم د ډیزلي برېښنا په وسیله اوبه شارټ کوي او د میانو د تباهۍ سبب کیږي.
په زیر دې چې امنیتي ارګانونه زموږ سره مرسته وکړي، همکاري وکړي، ډېری کسان د نظامي یونیفورم نه په استفاده لیدل کیږي چې همدغه اعمال اجرا کوي. میانو تخم ختمېدل دا چاپیریال ته او زموږ استاسې ژوند ته یو غټ ګواښ او خطر متوجه کیږي، ځکه داسې میان هم شته چې داغو نسل په حالت د ختمېدو کې دي.
په کونړ کې د کرهڼې او مالداري رئیس ډاکټر محمد غالب ساپی ازادې راډیو ته وویل دوی د کونړ له ټولو مسؤلینو غوښتي چې باید د مایانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
د کونړ ټولو ولسوالیو ته مکتوبونه صادر کړي دي او هغوی ته همداسې هدایت پکې لیکلي دي، هر هغه څوک چې توپانجال استعمالوي، مرګي ماهي په نوم یو دوا د هغه استعمالوي او یا د بمونو په واسطه او یا هم د جنریټر د شارټ په واسطه دغه یو غیر قانوني او غیر فني شکل باندې مایانو د منځه وړل دي او د دې سره نسلونه د کونړ کم مایان چې دي هغه هم د منځه ځي.
غالب وای دوی د ښکار د بندولو ترڅنګ د مایانو د زیاتولو لپاره په دواړو سندونو کې درې کاله وړاندې په زرګونه واړه میان خوشی کړي او همداراز د ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو د میانو د روزنې فارمونه هم جوړ کړي دي.
د دې ترڅنګ د فرانسې دولت په همکارۍ باندې د نن نه درې کاله مخکې د کونړ په دواړو سندونو کې چې کونړ یخې اوبه لري او دغلته د یخ اوبو میان توافق کولی شي چې هغه ټوټ او سلور ګلاس دي، هغه موږ تجویز کړي دي او انشاءالله نسونه خولې. په خاص کونړ په ولسوالۍ کې چې ځمکه لرو دولتي ملکیت دی، په هغه کې تقریبا پنځه شپږ فارمونه په منظم ډول جوړ شوي، د خلکو لخوا جوړ شوي دي، ولې زمین سازي ورته موږ کړی ده او موږ سره د ځمکې قرارداد شوی دی. د دې ترڅنګ نورو خلکو په خپلو شخصي ځمکو کې فارمون جوړ کړي چې تقریبا تعداد دیارلس څوارلس ته رسېږي او په هغه کې متواتر ډول میان اچول کیږي او د هغې څخه یو ښه زموز او یو ښه فایده او ګټه هغه مالدار ته رسېږي.
ولسمشر کرزي هم څو کاله وړاندې په یو فرمان کې د ځنګلي ژوو او مایانو ښکار کول او نورو هیوادونو ته یې انتقال منی کړی دی. خلک وایي یاد فرمان هم د نورو ګڼو فرمانونو په څیر یوازې په کاغذ لیکل شوی او په رسنیو کې اعلان شوی دی، خو تر اوسه پرې چا عمل نه دی کړی او دا لا هم نه ده معلومه چې زموږ په هیواد کې به کله د جګړې ټغر ټولیږي او قانون به د انسانانو په وژونکو او د ژوو په غیر قانوني ښکار کوونکو څه وخت بې توپیره پلی کیږي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
روح الله انوري و چې تاسو ته معلومات ترکول چې په کونړ کې بې درېغه د کبانو ښکار روان دی. ستاسو په سیمه کې هم سیندونه شته دی، نو هلته څه حال دی؟ تاسو د کبانو ښکار څنګه ګڼئ؟ تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟ د کبانو نسل څنګه ژغورلی شو؟ که څه ویل لرئ موږ ته زنګ ووهئ. 00 224 11 24 موږ ستاسو پیغامونه اخلو او په خپلو خپرونو کې ورته ځای ورکوو. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکوئ او په تلوتو کې د نیلو او جمشید افریدی په واسه سندره واره.
کلیواله